دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمې خبری خبرونه په خیر راغلی زه وحید لافیزیم له هر څه مخکې پام وکړئ د خبرونو سره
یو امریکایي ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې طالبانو په موقت وربند سلا کړی ده په کابل کې د پاکستان سفارت وایي سر د سبا د ویزې ورکولو څنګه بیرته پرانیزي او جاپان د تتسو ناکامورا خدمتونه په دولتي میډال وستایل
بلخوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي پر کټګوریو د شاوخوا 4500 شکایتونو د ویشلو کار پیل شوی دی
طبیعتاً شامل تخطی، تخلف و جان
سرګندره چې په لویه کچه د شکایتونو د سرغړونو او ټاکنیزو جرمونو په اړه دی
په 2019 کال کې د نړۍ په مختلفو برخو کې دایشت سخت گزارونه ورکړ شوې دي
تیر شپه امریکا د نړۍ د ترهګرو تر ټولو ستر مشر وواژه ابوبکر البغدادي ووژل شو
نور مهم خبرونه او رپورټونه هم لرو خو اوس پام وکړئ خبرو ته چې عاشق الله رحیم زوی وړاندې کوي
السلام علیکم اول د افغانستان څخه خبرونه اوري په امریکا کې ورسپانه خبر ورکړی چې طالبانو په موقت اوربان چیوه ونی به دوام وکړي سلا کړی ده د ورسپانه لیکي چې د طالبانو د رهبری شورا د چهارشنبه پرس په کوټه کې غونډه کړي او په دې سلا شوې دي چې د یوې ونی د لپاره موقت اوربان وکړي د افغانستان د سولې د چارو د وزارت ویاندی ناجی انوری په دې حق امریکا غاک ته داسې وویل
پر اوربان باندې د افغانستان د حکومت ټینګار د بیګنا وګړو د وینې تویدو مخنیوي او له طالبانو سره د خبرو لپاره د مناسب فضا د رامنځته کولو لپاره دي که طالبان ارانخیز او دوامدار اوربند ومني خلکو ته به سرګند شي چې په طالبانو کې د سولې اراده پیدا شوې او له دوی سره د خبرو اترو شرایط برابر شوي دي
د افغانستان حکومت وایي د باور جوړونې د مخامخ خبرو پیلول او په سولې ایزتوګه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سختو او جدي پریکړو توان او اراده لري په کابل کې د پاکستان سفارت وایي سر د سبا د ویزې ورکولو څنګه بیرته پرانیزي د پاکستان سفارت په خپل ټویټر د دې څنګه د بیرته فعالیدو خبر ورکړی سفارت په ټویټر کې لیکلی دی چې د پاکستان سفارت د ډسمبر په 9 چې د یکشنبه ورځ کې خپل د قونسلي چارو خدمات بیا فعالوي د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د تیرې نومبر میاشتې په 3 نیټې د یو لړ دلیلونو په خاطر په کابل کې د خپل سفارت د ویزې ورکولو څنګه تر نامعلومه وخته پورې وتړله د هیواد ویلي ول دا کار یې په د خپلو مامورینو ته د متوجه امنیتي ګواښونو له امله کړی وه د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځمکنیو او هوایي بریدونو کې 13 طالبان وژل شوي دي خو بل پلاو افغان مقامات ویلي دي چې طالبانو د سنګین په ولسوالۍ کې د خنجر په نامه امنیتي پوستې باندې برید کړی دی چې افغان سرتیرو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده د هلمند والی ویان عمر زواک امریکا غږ ته ویلي دي چې طالبانو برید په یوې چاودنې پیل شو او بیا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ 200 نښته وشو چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده ښاغلي ځواک نور جزئیات ورنه کړل خو د میوند قول اردو ویان نواب زدران فرانس پریس خبري ایجنسي ویلي دي چې په دغه برید کې 10 افغان سرتیر وژل شوي او 4 نور ټپیان دي د جاپان صدر اعظم د جاپانی ډاکټر تتسو ناکامورا خدمتونه د هغه میرمنې ته د دولتي مډال په ورکولو وستایل تتسو ناکامورا چې په افغانستان کې په کاکامورات مشهور و د رواني میاشتې په پیل کې په ننګرهار کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو د جاپان ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی د شنبې په ورځ د لمر ختلو په نامه د هیواد یو تر ټولو لوړ دولتي نښان او ستاین لیک ناکامورا د خدماتو په ویاړ دغه میرمنې ته ډالۍ کړه د ډاکټر ناکامورا میرمن ناوکو ناکامورا ویلي دي چې میړه نه یي واقعا د افسوس او تاثر خبره ده خو هیله من یم چې په افغانستان کې نور زیات ځمکې هم زرغونې شي او دا هم نړیوال خبرونه په برتانیې کې د تروریزم ضد پولیسو یو یوشکلان شخص په دې شک نیولی دی چې غوښتل یې تروریستي عمل وکړي پولیسو د هلک نن د شنبې په ورځ د لندن په ختیځه برخه کې په خپل کور کې ونیوه پولیسو تر اوسه مشکوک شخص په رسمي ډول تورن کړی نه دی او نه یې د هغه د هویت په هکله معلومات ورکړي دي پولیسو دا نه دي ویلي چې نیول شوی شخص د څه ډول عمل پلان درلود د سومالیا په مرکز مګادشو کې په یو بس موټر کې زورورې چاودنې لږ تر لږه 88 تنه وژلي دي د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري
د مقدسو خاروال عمر محمود محمد خبر اعلان ته ویل چې په دغه پیخه کې نه ویتنه نو ټپن شوې دي. دغه چاودنه د مقدسو خار د غنی ګونی څخه په یو ډک چک پوینټ کې شوې ده. د راپورټونو لمخې د دې پیخه اکثره قربانیان محصلین دي. د مقدسو د پولیسو مقامات ویلي دي چې د پیخه د قربانیانو له جملې نه دوه تنه ترکان دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې چاودنې د کولو ادعا نه ده کړې. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. په زرګونو اعتراض کوونکو نن د شنبې په ورځ یو ځل بیا په هند کې لارو کوڅو ته راوتلي ول او د دین په بنسټ د هند د تابعیت د نوي قانون پر ضد مظاهرې کولې. یو اعتراض کوونکی د غنوي قانون د جرمني د نازی رژیم د نورنبرګ د قانون سره پرتله کړ چې له مخې یې جرمنان له نورو ملتونو څخه غوره ګڼل کېدل. په همدې حال کې د هند حکومت سیاسي مخالف کانګرس ګوند مشر راهول ګاندي د دین په اساس د تابعیت ورکولو نوی قانون د هیواد په تاریخ او فرهنګ یرغل ګڼلی. منتقدین وایي چې د صدر اعظم نریندر مودی په مشرۍ د ملت پاله حکومت د قانون د هند پر سیکولر اساسي قانون باندې برید دی. د جرمني یوې ژغورونکي کښتۍ د جمعې په ورځ لیبیا په اوبو کې 22 کډوال د ډوبېدو نه ژغورلي دي. لویان 15 مېرمنې لس ماشومان په یوې وړې پلاستیکي کښتۍ کې سپارول. تر ټولو کوچنی ژغورل شوی ماشوم 3 میاشتې عمر درلود. او وروستی خبر دا چې په هنګ کانګ کې د حکومت ضد مظاهرو یو بل ونی پیل شوې ده. نن په یو مغازي کې د پولیسو او مترزینو ترمنځ خوډه بوشه. مترزینو د چین د سوداګرو نه غوښتل چې د هنګ کانګ نه دی ووځي. پولیسو په شخصي جامو کې د مترزینو مقابله وکړه او یو شمېر کسانی ونیول. په هنګ کانګ کې د حکومت ضد مظاهرې د جون د میاشتې را په دی خوا پیل شوې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مود امریکا غاګ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه اوري.
بیا هم بخیر اغلی قدرمنو اوریدونکو، د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون چرواکي وای پر کټګوریو باندې د شاوخوا 14500 شکایتونو د ویشلو کار پیل شوی دی. د ټاکنو څار ادارې د ټاکنیزو ټیمونو له خوا د ثبت شویو شکایتونو حجم ته په کتو اندېښنه لري چې ممکن ټول د شکایتونو به په ټاکلي قانوني موده کې ونه څېړل شي. پام وکړئ، په دې حقله له کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ.
د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهوري ریاست د ټاکنو په لومړنیو پایلو باندې د څه باندې 14500 شکایتونو د ارزولو په موخه پر کټګوریو باندې د دغو شکایتونو د ویشلو کار پیل کړی چې په ترڅ کې به د شکایتونو بڼه هم څرګنده شي. د دغه کمیسیون منشي او ویان قاسم الیسی وایي چې په ولایتونو کې پر کټګوریو باندې د شکایتونو د ویشلو د بهیر د بشپړېدو وروسته به د دغه کمیسیون چارواکي کابل کې مرکزي دفتر ته راپور ورکړي. ښاغلی الیسی د دغه شکایتونو د بڼې په اړه ویل:
طبیعتاً د شامل تخطی تخلف
سرګندله چې په لویه کچه دا شکایتونه د سرغړونو او ټاکنیزو جرمونو په اړه دي. خو د ټاکنو د قانون لمخې هغه شکایتونه چې د سرغړونو او ټاکنیزو جرمونو په اړه دي په 3 کټګوریو کې ویشل کیږي. خو د دې لپاره چې د شکایتونو حجم زیات دی، تر اوسه د ټولو شکایتونو درجه بندي نه ده شوې.
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسیون د تیرې پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د شکایتونو ثبتولو په قانوني 3 ورځنۍ موده کې شاوخوا 14500 شکایتونه د ټاکنیزو ټیمونو لخوا چې اکثره د ثبات او پالنې، امنیت او اسلامي عدالت او دولت جوړونکو ټیمونو لخوا دغه کمیسیون ته سپارل شوی سب کړی دي. د ټاکنو څار ادارې د تل شپږمې ورځې د ټاکنو پر لومړنیو پیلو شوو شکایتونو حجم ته په کتنې اندېښنه ښیي چې کیدای شي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به په دغه لوی شمېر شکایتونه په ټاکلي قانوني موده کې ونشي ارزولی. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو څار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د شکایتونو په زیات شمېر ثبتول ضرور به د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون پر کړنو باندې اغیز ولري.
ځکه چې دوی چمتووالی د داسې لوی رقم لپاره نه و او دوی خپل څرګندونه کې ویلي دي چې موږ تا متوقع د 15000 شکایت بلو د نه په دې پیمانه باندې نو دا لیدل په قانون وخت مشخص کړی ده. 15000 د ولایتي کمیسیونونو سره او 15000 د مرکزي کمیسیون د شکایت سره چې که چېرته د فیصلو د ولایتي کمیسیونو باندې څوک رضایت نه کوي او اعتراض کوي نو ویرم دا چې کېدای شي دغه پروسه او دغه لړۍ نور موږ داسې
د ټاکنو سر د ادارې دغه چارواکی وی چې اندېښنه دا ده چې کیدای شي د کمیسیون په ټاکلي کلنی موده کې د شکایتونو د ارزولو کار بشپړ نه شي کړی. ښاغلی رشید وی چې د ټاکنیزو شکایتونو له خپلواک کمیسیون څخه تمه دا ده چې دا کمیسیون د شکایتونو د ارزولو بهیر په ښه ډول مدیریت کړي.
په دې معنا چې په کوم ولایتونو کې د شکایتو کچه ډېره ده هلته خپل تخنیکي او حقوقي کارمندان زیات کړي تر څو دغه د تصنیف او د تحقیق او د تحلیل دغه مرحلې هلته هغوی زیات سره بشپړ کړي تر څو ولایتي کمیسیونونه وتوانیږي چې هلته زیات سره
د آزادو عادلانه ټاکنو سر د ادارې دغه چارواکی وی چې د شکایتونو د ارزولو په برخه کې لویه مسله دا ده چې ارزونې په شفافه توګه ترسره شي.
نو خامخا په دې کې وخت ډېر لګېږي. دا د ساده معلوماتو د انتخابات کمیسیون راواخلي او سیستم کې واچي او پایله اعلان کړي. دا مجبورې چې چېدل وکړي تر څو هغه عدالت په آخره کې تعمینه کړي. نو دلته قضیه دا ده چې یو طرف د مدعي یا د شاکي په شکل کې راځي او بل طرف باندې شکایت شوی ده هغه هم دې ته اړ ده چې وخت ولري تر څو اسناد او مدارک بتوه کړي. نو
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون لخوا د تل د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو د اعلان شوو لومړنیو پیلو له مخې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم 50.4% رایو په ترلاسه کولو سره په لومړنیو پیلو کې د ګټونکي په توګه اعلان شوی. چې ورپسې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې ټاکنیز ټیم د شاوخوا 90% رایو په ترلاسه کولو دوهم مقام ګټلی دی. خو د ټاکنو د قانون له مخې د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون لخوا پر لومړنیو پیلو د شکایتونو درځولو وروسته به د دغو ټاکنو ګټونکي اعلان شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام سل اشاریه
خبرو کې طالبانو پر اوربند موافقه کړې ده. په دې اړه زموږ د آشنا ټلویزیون همکار احمد شکیب دوست د سولې د مطالعاتو د مؤسسې له مشر خلیل الله صافی سره مرکه کړې ده چې د طالبانو له ناستو پاستو خبر دی. کله چې له صافی څخه پوښتنه وشوه چې د دغه اوربان په اړه د هغه معلومات څه دي او جزئیات یې څه دي نو هغه وړاندې تاسو ته
مننه. بلې، د بګرام له وروستي برید نه ډاکټر خلیزاد د طالبانو له سیاسي کمیسیون نه غوښتنه کړې وه چې د توافقنامې له لاسلیک مخکې ورځنی عمومي اوربند اعلان کړي. طالبانو سیاسي کمیسیون د کسیس پلاوی د شیخ شهاب الدین دلاور په مشرۍ کې یو اونۍ مخکې پاکستان ته تللی او په پیښور کې او کویټه کې د طالبانو د رهبرۍ د غړو د دارالفتا د مفتیانو او د علماو شورا سره لیدلی دي او دوه ورځې مخکې په عمومي غونډه کې چې هم د علماو شورا د نظامی کمیسیون او د سیاسي کمیسیون عمومي اوربان سره هوکړه کړې ده او کله چې سیاسي کمیسیون بیرته دوه هی ته ولاړ شي د امریکایي پلاوی سره د طالبانو د رهبرۍ دغه مثبت پیغام شریک کړي او که امریکا بل کوم غوښتنه ونه مني او دغه ورځنی اوربند ومني نو هیله مندي ده چې د جنوري په میاشت کې توافقنامه لاسلیک شي.
دا په خپل ذات کې یو پرمختګ بلل کېږي. له طالبانو سره د امریکا مذاکرات نو کله پیلېږي؟
لکه ما چې یادونه وکړه کله چې د سیاسي کمیسیون درې کسیز پلاوی بیرته دوه ته لاړ شي د امریکایي پلاوی سره به ډیر ژر دوی یو ډیر مختصر پړاو خبري ولري تر څو د توافقنامې د لاسلیک او اعلان پر مهالویش یا تاریخ نیټه باندې دوی سره هوکړه وکړي او دا غو نورسته به اوربند تنفیذ شي.
سید اعظم پوښتنه د مذاکراتو په اړه فکر کوي چې بیا مذاکرات نه کیږي او مستقیم موافقه لاسلیک کیږي؟
نه، مذاکرات ما ویل چې مذاکرات به وي خو ډیر مختصر به وي ځکه دوی خو توافقنامې د توافقنامې متن مخکې نهایي کړی دی په هغه کې نور تعدیلات نه کوي فقط دغه د اعتماد سازۍ په خاطر په دې خاطر چې د افغان ولس افغان حکومت او نړیوالې ټولنې باور راشي چې طالبان یو موټی دي سره او نظامیان د خپل سیاسي مشرانو له حکم نه اطاعت کوي دوی باید خپل یووالی ثابت کړي تر څو د توافقنامې نه مخکې دوی اوربند کړي. نو فکر کوم که امریکایان د لس ورځو په ځای دغه ورځنی اوربند ومني نو دوی به بیا دغه په راتلونکي پړاو مذاکرات به ډیر مختصر وي او دوی به یوازې د اعلان د مراسمو او د ټی پاړه باندې دوی خبرې اترې وکړي او نیټه چې اعلان کړي طالبان ناټو او امریکا او افغان حکومت یعنی د اوربند هررخیز وي داسې نه وي چې یو طرفه به وي د طالبانو د خوانه د افغان قضیې په افغانستان په جنگ کې د ښکېلو ټولو لخوا به اوربند اعلان کړي.
صحیح، له امریکا سره تر توافق وروسته باید سملاسي بین الافغاني مذاکرات پیل شي. دلته د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شوې دي او د نوي حکومت لپاره کار روان دی. تاسو په نظر د بین الافغاني غونډې مهمې اجنډاګانې به څه وي؟
بله، طالبان او امریکا هو کړکړی دا چې د طالبان او امریکا د توافقنامې لاسلیک نو وروسته به د لسنه تر 15 ورځو پترس کې د بین الافغاني مذاکراتو لومړی دور پیل شي. لومړی ناسته به تر سره شي نو هیله ده چې دغه مذاکراتو د پیل نمخ کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل نمخ کې د افغانستان د ټاکنو نهایی نتایج اعلان شي. نو دغه نتایج اعلان شي او دا به دوه انتخابات دویم دور تلل شي. په دې صورت کې خو دغه ملي وحدت حکومت به دوام کوي او اگر چې هماهنګي به کمزوري وي د افغان حکومت سیاسي احزاب او جهادي تنظیمونو ترمن، خو په صورت د دوه اطراف د قضیه به په بین افغاني مذاکرات کې طالبان او بل لور ته سیاسي او جهادي احزاب مدني ټولنې د خزو او پارلمان استازي د افغانستان حکومت چتر او مدیریت لاندې بوي او که انتخاباتو کې یو ډله کامیاب اعلان شي، فکر کوم دا به د موازنه په بین افغاني مذاکراتو کې وساتي او د افغانستان حکومت به یو افغان شموله افغانستان شموله او قوي هیئت وټاکي. نو دا خو په دې پورې منحصره ده، ولی دا په دې معنی نه ده که چې انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي ګواکې چې د سولې پروسه به ناکامه شي.
ډېره مننه کوم، کوم ودان په خیر اوسئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو زموږ غږ له امریکا غږ واشنگتن څخه اورئ. 2019 کال د داعش جنگلو لپاره یو بد کال بلل شوی دی. په دې موده کې د داعش خلافت نسکور شو او په سوریه کې هم ورستې مورچل د هغو پوځیانو لاسته ولوېد چې امریکا یې ملاتړ کوي. د امریکا خاص قواو په اکتوبر کې داعش رهبر ابوبکر البغدادي وواژه او بالاخره په افغانستان کې ولسمشر محمد اشرف غنی د داعش د ماتې اعلان وکړ.
حتی مخکې له دې چې 2019 کال پیل شي، اسلامي دولت ډله د تیښتې په حال کې وه او دا توانی نه درلود چې په عراق کې سیمې ونیسي. یو شمېر کسانو ویل چې د دغه تروریستي ډلې د ختمېدو وخت را رسېدلی دی.
د دوه کلونو راهیسې جمهور رئیس یم، موږ واقعا اقدامات کړي او د داعش په وړاندې مو ګټلې ده.
له دې وروسته جمهور رئیس ټرمپ دا خبره څو ځله تکرار کړه.
موږ کنټرول ترلاسه کړ. تاسې به اورېدل چې په سوریه کې 90% 92% خلافت له منځه تللی، خو اوس خلافت 100% کې له منځه تللی دی. 100% کې
د ولسمشر دغه ادعاګانې به ځینې وخت هغو ځواکونو رد کړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وروستي سنګر د نیولو لپاره جنګېدل. اما د مارچ په 23مه د داعش خپل سری خلافت په بشپړ ډول ونړېد، خو ډېر ژر معلومه شوه چې جګړه لا ختمه نه ده. د اسلامي دولت شاوخوا 3000 جنګیالي په عراق او سوریه کې هغو سیمو ته ولاړل چې حکومت حاکم نه و. د داعش زرګونه جنګیالي ونیول شول، زرګونه جنګیالي او د هغوی کورنۍ زندانیان شول او د بې ځایه شویو په کمپونو کې ځای پر ځای شول. په اپریل کې د داعش د فعالیت نښې بیا راڅرګندې شوې. دې ډلې په سریلانکا کې پر مذهبي مراسمو د برید مسؤلیت چې 250 کسان یې ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل پر غاړه واخیست. د یادې ډلې مشر ابوبکر البغدادي هم راڅرګند شو. هغه له ټولو پلویانو وغوښتل چې پر فتحې باور ولري. بلخوا د اسلامي دولت ډلې پوری تړلي کسان په نورو ځایونو کې راڅرګند شول. استخباراتي سرچینو وړاندوینه وکړه چې شاوخوا 15000 جنګیالي په افغانستان کې د یادې ډلې تر تور بیرغ لاندې راغونډ شوي دي.
بینان دوی په یقین سره دا لیوالتیا درلوده او تبلیغاتو دا ښوده چې هغوی غواړي له افغانستان بهر بریدونه وکړي.
په ورته وخت کې د داعش مطبوعاتي برخې په ټولنیزو رسنیو کې له افریقا څخه تر فلیپین پورې د خپلو هڅو تبلیغات پیل کړل، خو په اکتوبر کې یو وی جوړونکی ګزار وشو.
تیره شپه امریکا د نړۍ د ترهګرو تر ټولو ستر مشر وواژه، ابوبکر البغدادي ووژل شو.
د امریکا ځنګړو ځواکونو بغدادي په سوریه کې له تعقیب وروسته په خپل پټنځای کې وواژه. د امریکا په ملاتړ ځواکونو د یادې ډلې دویم کس ابو حسن المهاجر هم له منځه یووړ. داعش د ابو ابراهیم الهاشمي القریشي په نامه د نوي خلیفه په ټاکلو سره چې تر اوسه مرموز دی ځواب ورکړ. پلویانو او ملاتړو یې په ټوله نړۍ کې ملاتړ وکړ.
ترهګري تر اوسه ژوندی ده او د عراق په شمال غرب او د سوریې په شمال ختیځ کې فعال ده.
په داسې حال کې چې کار ختم شوی نه دی، امریکا او متحدینو یې په داعش دوه نور ګزارونه هم وکړل. د افغانستان په یو مهم ولایت کې ماته ورکړه.
داعش انشاءالله ننګرهار کې ختم شوی او هغه ملي روحیه چې بیا ما ننګرهار کې ولیدله چې نور تریخوالی ولس نسی منلی دی باندې زه ویاړ کوم.
په ټولنیزو رسنیو کې یاده ډله هم په بشپړ ډول له منځه تللې ده.
For the time being, for as far as we know,
در هغه چې مونږ په هیګو داعش د اوس لپاره په انټرنیټ نشته، مونږ به وګورو چې څومره ژر خپل کار بیا پیلوي.
تر اوسه هم د افریقا د نایجیر په څیر هیوادونو کې چې په یو برید کې یو او یاسکر ووژل شول، تهدیدات موجود دي. او پوځیان د اسلامي دولت ډلې سره د احتمالي جګړې لپاره چمتووالی نیسي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
او اوس به مو د افغانستان ختیځ ته بوځو. د کونړ په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې ماشومان ته د واکسین لګولو پر وړاندې خنډونه شته، خو په لویو لارو کې ورته سیار ټیمونه ګمارلي چې هر میاشت زرګونو ماشومان ته د پولیو واکسین وکړي. پام وکړئ رپورټ ته.
د کونړ په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت په ټولو ولسوالیو، کلو او دارو کې د واکسینو ګرځنده ټیمونه ګمارلي چې هر میاشت تر 10,000 ډیرو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي واکسین رسوي. د کونړ د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عزیز صافی امریکا هغه تویل په لوی لارو کې ګڼ داسې ټیمونه ګمارلي چې ماشومانو ته واکسین کوي. هغه وایي په ډیرو سیمو کې وسلوالو د واکسینو په وړاندې خنډونه جوړ کړي، خو که هر څومره ناامن سیمې نه خلک راوځي او ماشومان ورسره نو حتمن واکسین کیږي.
او په دې کې هغه ماشومان چې د 15 کلنۍ نه کمی ټول ماشومان چې 15 کلنۍ نه عبور مرور کوي دغه ته واکسین کیږي. او د دې کامیابی دا ده چې دغه ماشوم حتمن په د کال په طول کې حتمن د دې چک پوینټ نه تیریږي. که هغه بنا په هر دلالو یا مریض کیږي یا د خپل مور پلار سره کم ساغه ته ځي، کم زی ته ځي، په هر دلالو سره چې یا واده ته ځي یا غم خادی ته ځي، نو په هر دغه باندې چې دلیل باندې چې دا ماشوم حتمن د دې درې نه یو وخت کې راوځي او دلته واکسیناتوران و تناستی او دوی واکسین کیږي، نو دا ډیره کامیابه ستراتیژي ده.
هغه وای په ولسوالیو کې طالبانو داعش او ځنو کورنیو د واکسینو د تطبیق مخنیوي کړی دی. هغه زیاتی چې دا اوس هر کمپین تر 40,000 ډیر ماشومان له واکسینو پاتې کیږي، خو د لویو لارو ټیمونو د پاتې کیدونکو ماشومانو کچه کمه کړې ده چې دا یو بریالۍ چاره ده.
هر میاشت کې د 15,000 نه ډیر ماشومان پی ټی ټین واکسین کوي، یعنی دا ماشومان دي سیدي چې کدا غي سره موږ جمع کوو، موږ وای چې 15,000 پورې زمنګ ماشومان به پاتې نو دا ماشومان کیږي. خو دا په مختلفو دورو کې بیا هم دغه ماشومان زمنګ په یعنی زه په دې وایم چې کېدای شي د پی ټی ټی په واسطه باندې زمنګ 90% پورې دغه ماشومان دغه کم چې د 9,000 دي دا به واکسین شوي، ځکه چې دغه ماشوم بار بار راځي بیا راځي بیا راځي د واکسین ندان پاتې کیږي.
ګڼ شمیر ولسی خلک هم د واکسینو په وړاندې شته خنډونه اندېښمن کړي، خو وایي که په قومي کچه هڅې وشي او د کمپینونو په وړاندې شته خنډونه ختم شي نو ماشومان به له یوې مهلکې ناروغۍ نجات پیدا کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د پکتیکا او لوګر ولایتونو امنیتي منصوبینو ویل چې په دغه ولایتونو کې په تیر 4 ورځو کې تر 15 زیات چارس نیولي او له منځه وړي دي. دوی ویل چې د مخدراتو پر ضد مبارزه ګړندې کړې ده. په همدې اړه زموږ همکار ابراهیم رحیمی راپور لري.
د پکتیکا امنیه قومندان مل پاسوال نثار احمد عبدالرحیم زئی وایي چې په دغه ولایت کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه ګړندې کړې او په ترڅ کې ډیر اندازه مخدره مواد په ځانګړي توګه چارس له منځه وړي دي. هغه ویل په تازه عملیاتو کې تیر شپه د غولیت په خیرکوټ ولسوالۍ کې پولیسو د نشئی توکو له 2 زیرمو څخه 8 ټنه چرس ضبط کړي چې یو اندازې نن په خرانه کې خبريالانو ته وښودل.
تر 9 ټنه پورې دا هلته وسوځول شو، له بین ولاړل او 201 کیلو چرس را انتقال شوي دي. دلته چې اوس تاسو شاهد یاست، د دې تر څنګ 3 نفره هغه څوک چې هلته په ساحه کې موجود وو د کار کاوه هغه هم راوستل شوي دي.
قومندان عبدالرحیم زئی وایي چې له مخدراتو سره د مبارزې په ترڅ کې تیره چهارشنبه هم د نشه یي توکو یوه زیرمه کشف کړې وه. د ده په وینا له دغې زیرمې 6 ټنه چرس ترلاسه او بیا یې د رسنیو پر وړاندې وسوځول. هغه وویل پولیسو تازه هڅې شروع کړې تر څو په دغه ولایت کې د مخدره موادو د قاچاق، تولید او استعمال مخه ونیسي. دا هڅې د پکتیکا یو شمېر اوسېدونکو ستایلې او د لا جدي مبارزې غوښتنه یې کړې. په ورته وخت کې د لوګر امنیه قومندان مل پاسوال رحمی خدا مخلص وایي چې په مرکز پل عالم کې په 2 جلا عملیاتو کې څه باندې 1 ټن چرس چې غزنی او بیا د هیواد لویدیځو ولایتونو ته انتقالېدل نیولی دي.
جمله 1,032 کیلوګرام چرس هست.
جمله 1,022 کیلوګرام چرس، 243 کیلوګرام د چرسو تخم او د قاچاقبرانو یو را د پیک اپ موټر امنیتیز وکونو ته په لاس ورغلی دي. مخدره مواد قاچاق په توګه له ننګرهار څخه د لوګر لارې میدان وردګ، غزنی او کندهار ته انتقالوي.
قومندان رحمی خدا مخلص وایي په دې وروستیو کې په 13 ډیرو عملیاتو کې په زیات اندازه مخدره مواد نیولې او له منځه وړي. هغه وایي چې په دې اړه یې دېرش کسه څارنوالۍ ته هم معرفي کړي دي. پکتیکا او لوګر کې کوکنار نه کرل کېږي، خو په ځینو ولسوالیو کې د چرسو کرکیله دود ده. د لوګر په آزره او د پکتیکا په خوشامن، ډیله او وړممی ولسوالیو کې د چرسو کرکیله ډیره عامه ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
ډیره مننه تر اوسه پورې له امریکا غږ آشنا راډیو سره ستاسو ټالنټ کې. یوه مسلمانې کورنۍ د ورېښمو د تار جوړولو او لرغونی دودې ژوندی ساتلې دي. د دغې کورنۍ غړي په مرکز بنکا کې د ورېښمو د مسلکي اوبدونکو له کموالي نه سر ټکوي. نور جزئیات په رپورټ کې.
د تایلند په بنکاک کې د لرګیو څخه جوړ د کورونو په دغه گاونډ کې یوه مسلمانه کورنۍ ادعا کوي چې وروستۍ کورنۍ ده چې د ورېښمو اوبدلو دا ځانګړی پخوانی دود یې ژوندی ساتلی. د دغه کاروبار یوه اویا کلن مالک نفون منو ته وایي دا د مسلمانانو لرغونی میراث دی او په سیمه کې ډیر شهرت لري.
مونږ په شاوخوا کې د بدلونونو پروا نه کوو. ډېر عصري اپارتمانونه او دوکانونه جوړ شوي دي، ډېر پرمختګ شوی، خو مونږ اوس هم دا سیمه د پخوا په څیر ساتلې ده.
د نفون د دوکان په دیوال باندې د رابرټ کینیډي یو لیک زړول شوی چې په کال 1922 میلادي کې د امریکا د هغه وخت د لوی څارنوال لخوا چې له دې تاریخي سیمې نه یې لیدنه کوله ورکړ شوی. دا صنعت د چم د مسلمانانو فضل لخوا چې له کمبودیا څخه څو پیړۍ مخکې مهاجر شوي وو نورو نسلونو ته ور انتقال شوی دی.
موږ د کمبودیا د خیمر څخه کډه شوي یو او د اول پاچا راما د اقتدار په وخت کې دلته دېره شوي یو. پاچا راما څه د پاسه 230 کاله د مخه موږ ته دغه سیمه راکړې وه.
د ورېښمو د اوبدلو دود د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته هغه مهال ډیر شهرت وموند چې د ورېښمو امریکایي سوداګر جیم تامسن چې د ورېښمو د باچا لقب یې درلود د تایلند ورېښم نړیوال بازار ته معرفي کړل. تامسن په 1928 کې په مرموزه توګه ترای تم شو.
په 1928 کال کې د جیم تامسن لور کېدو وروسته زمونږ په گاونډ کې د ورېښمو فرمایشات ختم شول او بیا موږ نور ونه شوای کړای چې دغه صنعت ته دوام ورکړو او ځینو کورنیو دا کاروبار پرېښودلو.
نن سبا په بنکاک کې د تامسن کور ته ډېر سیلانیان راځي. د نفون کورنۍ د ورېښمو د کاروبار په ښه وخت کې 50 کارکوونکي درلودل او په میاشت کې په زرګونه متره ورېښم اوبدل. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
او په امریکا کې د محصلینو د فراغت په مراسمو کې د خاصو میلمنو وینا ډیره مهمه او ارزښتناکه وي. له میلمنو څخه غوښتل کیږي چې محصلین ته د واقعي نړۍ او د خپلو شخصي او کاري تجربو په اړه کیسې وکړي. پام وکړئ د دوو محصلینو په حقله دغه رپورټ چې په امریکا کې تر زده کړو وروسته په ژوند کې توپیر راغلی دی.
دیبارا سینا او مریم تاپیشا شویلی په برازیل کې ډېر بډای ژوند نه درلود او د زده کړو لپاره امریکا ته راتګ ورته هم اسانه کار نه وو.
The idea of coming here was totally different.
فامل کې دلته راتګ لاغت سره ډیر توپیر درلود چې مې فکر کړای و. ما خپل ځان وپیژند. خپل کور کې چې کوم شیان ماته ارزښت درلود، دلته هیڅ ارزښت نه درلود.
To my life here. I think the
زما په وړاندې لوی ستونزه کلتور و. په تیرا په هاورد پانتون کې لومړی کال سخت و، ځکه هر څوک د خپل ایالت او خپل ښار د تر ټولو غوره ښوونځي څخه راغلی و.
مریم چې څلور کلنه وه، کورنۍ له جورجیا څخه په برازیل کې سیاسي پناه واخیسته او د ریو دی جنیرو په یوې بېوزه سیمه کې اوسېدل. د سلوادور اوسېدونکي دیبارا هم هیله لرله چې امریکا کې زده کړې وکړي، خو کورنۍ د زده کړو لګښت پرې کولی نه شو. دې دواړو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه تعلیمي پروګرام کې ګډون وکړ چې ځوانان د امریکا له کالجونو او پوهنتونونو سره آشنا کوي.
فرصت هر څه بدلوي. زه فکر کوم هر څوک د فکر او بدلون یو ځانګړی وړتیا لري، خو د هر چا شرایط او امکانات فرق کوي. په همدې خاطر یې لاسته راوړنې هم توپیر لري.
مریم توپیشاشویلی
د تحصیل په وروستي کال کې مریم کورون ته د کورنۍ سودا د رسولو شرکت جوړ کړ چې اوس یې ارزښت 15 میلیون ډالر دی. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.
قدرمن اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. خو په څو شبو کې دری خبرونه پیلېدونکي ده. له ملتیا مننه کوم. تر بیا خیچه.